السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري احمد ضیا منصوري پر مخ وړي اوریدونکو په پایل کې خبرونه د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې د هند حکومت د افغانانو لپاره د ویزو پروسه بیا پیل کړې ده. دې هندي ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې دغه هیواد افغانانو ته د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون د څو ډوله ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. په اګست 2021 کال کې هند په افغانستان کې خپل سفارت او قونسلګرۍ وتړلې او د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې د کونسلګرۍ خدمات وځنډول. د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو ته د ویزې ورکولو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې حکومتي سرچینې هندو ورځپاڼې ته ویلي چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې افغانانو ته د ویزو ورکولو لپاره یوه نوې آنلاین طریقه پیل سوې ده. په برتانیا کې د یو کال په ترڅ کې تر افغانانو زیات د مهاجرت درخواستونه پاکستانیانو ورکړي دي. د برتانیا د کورنۍ چارو وزارت د راپور له مخې د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې په یو کال کې 1,048 پاکستانیانو په برتانیا کې پناه غوښتې ده. د برتانیا د کورنۍ چارو وزارت د دې راپور له مخې چې پرون له رسنیو سره شریک سو تر پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دغه هیواد کې د یوه کال په ترڅ کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلي دي. د دغو افغانانو شمیر د راپور له مخې 8,096 ته رسیږي. په مجموع کې په تیر یوه کال کې څه باندې 1,009,000 کسانو په برتانیا کې د پناه غوښتنلیکونه ورکړي دي. ایر انډیا په انګلستان کې د الوتنو د ځنډ له امله تر ټولو بد هوایي شرکت بلل سوی دی. د انګلستان د ملکي هوایي چلن ادارې د معلوماتو له مخې د دې شرکت الوتنې په 2024 کال کې په اوسط ډول 45 دقیقې او 48 ثانیې په ځنډ سوي وې. تر ټولو اوږد ځنډ د ګیټویک څخه بنګلور ته پر لاره کې و چې په اوسط ډول د 50 الوتنو لپاره 1 ساعت او 30 دقیقې ځنډ راپور سوی و. ایر انډیا ویلي د خنډ لامل هغه عوامل دي چې د دوی له کنټروله د باندې دي. په دې سروې کې د انګلستان له هوایي ډګرونو څخه د هغو هوایي شرکتونو الوتنې شامل دي چې تیر کال یې تر 2500 زیاتې الوتنې ترسره کړې وې. ټاټا ګروپ ایر انډیا شرکت د 2022 کال په جنوري کې د هند له حکومته واخیست. او د فرانسې په دیجون ښار کې یو کس په ډزو ووژل سو. د دیجون ښار د څارنوالۍ دفتر ویلي چې تیره شپه په ښار کې یو 29 کلن سړی په ډزو ووژل سو. دا پیښه د شینو په جنوبي ولسوالۍ کې رامنځته سوه چې د مخدره توکو د قاچاق لپاره مشهوره ده. د څارنوال اولیور کاراکوش په وینا د وژنې په ځای کې د اوتوماتیکو وسلو شاوخوا 12 مرمۍ موندل سوي. ځینې مرمۍ په نږدې موټرونو او د دریم پوړ اپارتمان کې ولګېدې، خو بل څوک ټپي نه سو. د جنایي پولیسو د څیړنو له مخې بریدګر د شپې په نیمایي کې د خلکو هغې ډلې ته نږدې سو چې قرباني ورسره روان و. پر هغوی یې ډزې وکړې او بیا په موټر کې وتښتید. قرباني د دیجون اوسیدونکی و او د مخدره توکو اړوند هیڅ جرمي ریکارډ یې نه درلود. له دې پیښې اړوند د منظم قتل او په جرمي فعالیتونو کې د ګډون په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی درنو دوستانو ستړي مشي. ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو نن زه اجمل اند هرکلی کوم. نن په دې پروگرام کې په یو متفاوت موضوع غږیږو. ډیر خلک د ستونزمنو شرایطو نه شکایت کوي. کله چې په ژوند کې مهمو اهدافو ته نه رسیږي، ماتې خوري او یا له ستونزو سره مخ کیږي، وایي چې ماته شرایط نه و برابر. خو نن په دې باندې بحث کوو چې څنګه کیدلی شي په ناوړه او سختو شرایطو کې هم له ژوند سره مقابله وکي، کار وکي او ځان ته نوې دروازې په سختو شرایطو کې پرانیزي. همداسې یو کس را سره مېلمه دی چې په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې کار کړی. دې کس یو مهال خپل تخلص ملاخیل کاوه، خو وروسته چې کله د ژوند کیسه د پښتو ژبې لیکوال او همدارنګه څېړونکي استاد محمد آصف صمیم واورېده، هغه پرې اتل نوم کېښود. نقیب احمد اتل دی براسره په دې وغږېږي چې څنګه یې په سختو شرایطو کې زده کړې وکړې، څنګه یې پرله پسې د خپلې کورنۍ ټول غړي له لاسه ورکړل او څنګه یې بیرته له سر نه یو نوې کورنۍ جوړ کړه. چیرته دندې ترسره کړلې، کوم کارونه او کسبونه یې وکړل، او دا مهال چیرته دی؟ اتل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، هر کله راشي.
سلامونه ان صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته ویل دا ښه وختونه ولرئ. زه لبد مرغه په دا ورسېو کې د افغانستان را کډوال شوم، راغلم جرمنی ته. په جرمنی کې دلته خپل کورنۍ سره خپل اولادونو سره اوسېګم، او ژوند د سیخو روان دی، توکل په خدای.
اتل صاحب، تاسو په روسیو کلونو کې افغانستان نه راوته، کله چې په افغانستان کې وای تاسو په بیلا بیلو چارو باندې بوخت وای، په فرهنګي ډګر کې شعر مو لیکه، ترنم مو کوو، په فرهنګي غونډو کې څرګندې دی، لیکنې مو کولې، د ژورنالیست په توګه مو کار کوو، په دولتي ادارو کې مو کار کوو. راځه چې لاړ شو کوچنیوالی ته، دی ماشومتوب ته، دی چیرته زیږیدلې، او دی ابتدایي او لومړنۍ زده کړو په اړه، او دی هغه ماحول په اړه کراته وایي، څه ډول یو چاپېریال کې راځو؟
1252 کال دا فکر کوم داود خان واکمنی و، زما ډیر نه دی په یاد، خو مشران کیسه کوي چې هغه وخت کې وزیږیدې، مطلب دا د زیږیدو نیټې چې وي، دا هغه وخت کې خلکو نه لیکلې. زما هدف د دې خبرې نه دا و چې چا دا نیټه نه لیکله، او داسې ځینې مشران زمونږ داسې انګیري. نو زه هغه وخت کې د دنګرار ولایت د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې اوسېږېدم، او بیا نو کله چې دغه د ثور انقلاب راغی، دغې نه وروسته بیا موږ کډوال شو پاکستان ته، د نورو ځینو افغانانو غوندې، او تقریبا 14 کاله منګل ته تیر کړل. هلته ما تر اتم ټولګي پورې زده کړې وکړې، او هغې نه وروسته چې کله بیرته د مجاهدینو صاحبانو وطن ونیو، او د دوی په اصطلاح باندې دوی بره خپل ک، بیا بیرته وطن ته راستانه شو، او د کډوالۍ هغه بهیر هلته زموږ پای ته ورسېد. کله چې وطن ته راغلو، بیا نو دلته د زده کړو فرصت نه و چې ما زده کړې کړې.
په کډوالۍ کې تم شو، په کډوالۍ کې کم کې چیرته اوسېدلې، یا په کومه سیمه کې دی کوزی پښتونخوا اوسېدی، او هلته دی څو کلن وي زده کړې ته لاړې، لا نړلې، څنګه ژوندو؟
د کډوالۍ په دور کې موږ د کوزی پښتونخوا په سوابۍ کم کې اوسېدو، او الته ما د لومړي ټولګي نه خپل زده کړې پای کې. جالبه خاطره به کې دا وغه وخت چې زما یو ترور زه زاغه بوتلم مکتب ته، زه د مور یو زوی مو، ما البته بل ورور مې نه درلود، د سه کډیوالو په اصطلاح لګ نه زول یو مکتب ته چلاړم، ولته ورته په شړا شو، ما وردل ته خونه چیشته نه ډوډۍ، ما بیرته کور ته بوزي. نو هغه معلمان هم دا خبره کوله چې دا سړی خو بیخي دغه دی، نه بلد دی، او دا
راغلی هم په چای او ډوډۍ پسې دی،
او په چای او ډوډۍ پسې راغلی که نه. او کور ته چې راوستم، بیا مې مور ورته وایي چې دا خو کور کې بیخي چای نس کی، زار هریانه دته یم چې دا څنګه هلته چای او ډوډۍ غوښتله که نه. زما زه غیر ارادي د خولې نه چې ډوډۍ وتلې وه، ما دلته خو یو شی هم نشته، مکتب کې خدا شیان رښتیا هم نه وي. نو بیا ویل چې نه، معلمان ویل دی یو کال په کور کینوي، او بیا یو کال وروسته راولې چې دا ذهن یې لږ بدل شي. بیا سپاره په لاس کې راکړه، مور او پلار جومات ته بوتلم، او د ملا امام سره هغه وخت کې کینولم. زمونږ د هغه دود او دستور هم د کلي ولس د خلکو همدایي که نه، چې هغه زده کړو پیل د دغه نه کوي، طالب بیتی سپاری نه کوي. نو هلته چې لاړم جومات، بیا ښه ورور مې همداسې پرمختګ وکړ، هغه شروع مې طالب بیتی سپاری نه وکړ، پکې بیا پنجګن شو، پنج کتاب به چې ورته ویلی و، مونیا او قدری او خلاصه و، خلاصه کیدانی و گلستان، حتی بوستان پورې مې ولوستل. بیا مې هلته دولس سپاری حفظ مو که سره د تجوید او تفسیر او دا شیان، او زموږ کې بیا مکتب کې ښوونځي کې شامل شوم، او اته کاله مې هلته ښوونځی ولوست، او د اول ټولګي نه تر اتمه پورې ول نمرو مو. جالبه پکې دا و چې بیا به خلکو بیرته زما مثال ورکوو که نه، چې اچھا ډوډۍ غوښتل هغه ته وګورئ او تاسو ته
وګورئ
اگر د چیو ډوډۍ غوښتو سړی خو ستاسو نه څو ګام مخ ته روان دی
دی سوابی کی دیغی وخت ژوند څنګه و غالبا دا وخت چې په افغانستان کې دی شوروي ځواکونه و او بیا وروسته پسې دی ډاکټر نجیب الله نظام او دی مجاهدینو جګړې روانې وي
همدغه سی وخت ان سه مونږ چې کله کډوال شو زما د سیادیږي لکه دا اوس وخت کله چې د روسان زمون کلی ته راغلل زمون کله د خار سره بيخي نزدې تقریبا 12 کیلومتر کې پروت دی دلته چې کله دا روسان راغلل دوی دومره بیرحمه وژنې کولې چې په یو ورځ زمونږ په کلي کې په ډلیزه توګه چې کوم نارینه پاتې و دا راټول کړل او دا ډلیزه توګه په شهادت باندې ورسول 50 نفر او شاوخوا همدغسې وو نو بیا بمبار مو کړ کلم ډیر رنگ دی تاسو راغلي نزینم لیدلې داسې یو په اصطلاح روغه لوټه پکې نه و پاتې یا جوړ کور پکې نه و پاتې نو موږ مجبور شو په دې ورځ باندې دوی دا ظلم ولي زورته د کوټې په سر باندې ولاړو او دوی دا چرګان وشتل او دا زما څنګه زما د خاله کورو د ترور مې د دوی غواګانې مو وشتل نو بیا ما یعنی دا دا لړۍ چې تیره شوه دا تراژیدي بیا نو پلار مې چې راغی دیم وتلی و د کلي نه چېرته بل ځای ته دوی پناه وړې وه چې راغلل بیا وویل چې دلته خو نور ژوند سخت دی ځکه دا خلک راځي دوی قتلیام کوي دا روسان یې ښودل نو ځئ چې ځو هغه تور ماښام هم کډې بار کړې بیا لاړو څو شپې مزلم وکړه هغه زما اوس هم یادېږي هغه کچرو پسې به چې روان وو یعنی دومره ویر او ډار موجود و په دې کچره باندې زمې مور غې کې نیوله او مسپاره وو چې دا د کچر والا به ورته مونږ ویلې ده به دغه پسې دا شګې داسې وشیندلې یعنی د غیر په لخت یا چوکه باندې دا کچره نه وهله چې دا دغه ونه کې شګې به ورپسې شیندلې نو بیا مونږ لاړو هلته ډېر سخت ژوند د کډوالۍ چې لاړو نه بیڅ سرپناه نه وه په بيديام واړول بیا نه پوهېږم سمو د وروسته خیمه راغلي خیمه راکړې او دغه خبره پکې دا وه حیرانوونکې چې دا کله به باد تون باد راوالو ته موږ به دا د خیمو د غني ولي و دا یو رقم دغه ورکړو دا
پړي چې و دا تنابونه
او دغه په پړیم ټکوهل دی یو رقم نور دغه و دا وسپنه دی دغه کې ورکوله زامین غوندې او شیو دا بم کلک نیول او کلمې بم ویلې باران کې هم دغه سی کنه خرور بیا دا ژوند هم دغه شو د ځان یو دیوال راتاو که یو کوټنی م جوړ کړو ژوند په اوایلو کې ډیر سخت تقریبا منګه د څه فکر وکړ چې د سخا کو بن نه لري او د نیر نه مبر اوړلې د 10 کیلومتر 15 کیلومتر بس ما پلار بانګې پوګه کړو او د بوبو بسته ير ډیر سخت ته بده ورځم د کډوالې الته تجربه کړې تیرم کړې نو اټس ډول اسانتیا نه و د کار روزګار به ورسه چې ورورو پوښ بیا مې پلار ځان ته په ثوابي بازار کې بخپله په کم کې نه د کم بازار هغه د ثوابي د بچاجي په وطن کې الته یو دکان ځان ته پیدا کړ او هغه کې بیا د پلان مې بنجارګي سودا خرڅوله نو د لاور او پنڈې نه بیا راوړل او زه به ځان سره هر جمعه د مکتب نه چتلم ځان سره به بيوله مالته دکان ته نور مې خپل درسونه ویلې نو ډېرې سختې بدی ورځې مې تېرې کړې او کله چې بیا نو او دا تاسو یادونه وکړه دا مغه د روسانو وختو چې هلته بیا روسان چې لاړه کله چې د ډاکټر نجیب واکمني وه هغه بیا ړنګ شوه نو د هغې د ړنګېدو سره سم 1901 کالو چې موږ خپلې کډې بېرته رابار کړې ځکه کمپونه ورو ورو خالي کېدل او خلک خپل وطن ته راتلل نو بیا موږ هم بېرته راغلو په خپل وطن باندې شو ځینې خلک چلته پاتې شو یو وخت یې ګران لکه زموږ ځینې ملګري دوستان چې بېرته کچګړې ته یا نورو ښارونو ته شغل ته کمپونه نږدې ولته راغلل نو هغوی بیا زده کړې وکړې حتی پوهنتونونه ولوستل د لیسونه فارغ شو انګلیسي کورسونه او کمپیوټر دا شیان یې ولوستل زه چې بېرته کلي ته راغلم دلته هېڅ هم نه وو ورانې کنډوالې وې
همدا درته وایم کله چې کلي ته راغلی موږ لکه دا تاسو چې کومه کیسه کوئ کټ مټ ورته شرایطونه ځام را تیر شوم کلي ته چې راغلو وطن ته د وطن یو تصور راسره و لکه ډېر ماشومتوب کې ته نیوتلي وو ډیر شیان هم ذهن ته نه راتله نو یو تصور ذهن کې را سره و مور و پلارم چې کوم تصور راته جوړ کړی و خو کله چې راغلو داسې څه باندې واوختلو چې تر ډیره پورې ما هغه سیمه د مهاجرت او هغه شرایط چې بالاخره په مهاجرت کې له ډېرو ستونزو وروسته هم جوړ کړي وه، هغې پسې بیا خفه وم. مکتب هم څو کاله نه و، سرګردانی هم وه، غربت هم ډېر ناڅاپي راغی، او بیخي یعنی یو یو په وطن کې دننه یو څو کاله له ډېر سخت وضعیت سره مخ وو. ته راته ووایه، کله چې وطن ته راستون شوي څه شرایط وه، څه وضعیت و، د درس، د ژوند اډه کې څه حال و؟
زه خو چې مونږ چې راستانه شو، اول کور د کلي ته اډې ته زمونږ راغی، هیڅ بل کور نه و پکې. یوازینۍ لارې زمونږ مخکې و، دوه کډې راپسې نورې وشي. دا مونږ سره د ثوابۍ د کیم نه راغله، حاجي صاحب ګلبدین د خدای وبخي او یو لاور ماما دواړه وفات دي. نو هغه دوی دواړه و، مونږ و په شریک هم دا لارې ګانې نیولې وې. د هغوی کورنۍ غټې وې، زمونږ وړه وه. نو چې راننوتو زه بیخي داسې لکه کمپیوټر چې هینګ شي داسې جام پاتې شوم کنه. ما ورې دا زمونږ کلی دی، دا خو ما مخکې داسې نه و، ځکه مونږ زما یادیږي زه غټکی وم. ما کیسه درته وکړه چې مونږ وتلو، دا کلی په دې حالت نه و، دلته ګودرونه و، دا دلته نغه و، چینارونه و، دلته اوبه وې، سرسبزه منطقه وه، دلته مکتب و، ښوونځی و، مدرسه وه، یعنی جوماتونه ډېر ډېر هر څه موجود و کنه. نو کله چې راغلم زه بیخي داسې لکه شاک غوندې شوم چې دا کوم ځای دی. تاسې باور وکړئ، ان سه بیخي هماغه د مهاجرت دورې لکه مونږ چې کډوال شو د دې ځنه هلته بیرته چې خپل وطن ته بیرته راوګرځېدو، هماغه د کډوالۍ دغه زمونږ په سترګو کې و، هغه تصور را سره و. دلته چې راغلو ښه اوس مې پلار ما خوا دې خوا ګوري چې اوس چېرته واړو، زمونږ کور خو نه معلومېږي، داسې اوار کړی دی بیخي. نو راځئ و دې سمڅو کې واړو. تاسې باور وکړئ، مونږ هلته سمڅې لرو، زمونږ د کور ته مخامخ سمڅې وي. کله به چې دې مجاهدینو په جلال آباد باندې توغندي توغول، نو همدغه ځای کې به دوی پټېدل. بیا نو دې سمڅو کې مونږ واړول، دا ډېرې تورې شوې مې ځینې د غم پکې پاتې و، پوچک او دا مرمۍ او دا شیان. نو به د ځان دپاره هم یو ځای پکې را جارو کړو، همدغلته هم واړول. نو بالاخره بیا په خټو شروع کړه. حتی مونږ د سکل اوبه نه لرلې، او مونږ ته ځای هم نه و معلوم چې اوبه د کوم ځای نه راوړو. څاګانې وچې وي، ما وورې چینې او دا ګودرونه او کاریزونه چې دا بیخي مونږ ته یعنې کوم پلار ته مې معلوم، ما ته خو نه و معلوم. خو هغه پسې وګرځېد، یو ځای چېرته پیدا کړو د سکل اوبه لګې راوړې، هغه هم چاڼ کړې، یعنی بیخي داسې یو بل حالت سره مخ شو. نو بیا د صفر نه بیرته په خپل وطن کې ژوند شروع کړ دلته. او د صفر نه ژوند داسې و چې نه ښوونځی و ما وویل، نه مکتب و، نه جومات و، او یو څو د غم راوري بلې بروزې ورته وي، دا لوخي او دا شیان. د دې نه بیا ځان ته جومات جوړ کړ. بیا به همدلته مونځ کوو. بالاخره ورو ورو چې خلک را ډېرېدل او راتلل، هر چا ځان ته کور آباد، او بیا یو یو سیستم رامنځته شو. نو بیرته هغه کلی په جوړېدو باندې شو. نو دلته بیا مونږ ډېرې سختې تېرې کړې. ځینو خلکو به بیا پاکستان کې چې پاتې مونږ پسې به بلنډې وهلې چې دوی چې تللي هلته نارنجانو سره ډوډۍ خوري، یا ټوله ورځ شکڼانه ولي کنه شکڼانو غوښې خوري، ځکه قصابوي او دغه خو دلته نه وه. بل شانه مونږ به چې جلال آباد ته تلو، نو تقریبا لس پنځلس کیلومتره پیاده مزل به م کوو. بیا به هم دغه ځای نه ځان ته په خرو باندې سودا راوړله. موټر هم نه و، یو دوه کاله خو د موټر اسانتیا نه و، د کلي موټرې نه ویلینی. نو دا ډېرې سختۍ مونږ وزغملې. حتی زه تر دوه درې کالو پورې مکتب ته لا نړمه، زمانه د ښوونځی هم دلته نیمۍ کې پاتې شو. بیا ما پلار ته وویل دا خو نه کېږي، ځکه زه باید درس ووایم. بیرته بیا دلته زمونږ جوماتونه ودان شو، دوی دغه کې واچولم مغه خپله جومات کې. مال په جومات خو دا خو صحیح ده، دا خو دیني زده کړې دي، او زه غواړم عصري زده کړې وکړم. بیا ما ته وویل ته صبر کوه، ما غنم کرلي، پردی دی خانی مې نیولې ده. وی ځمکه ده که چېرته مې غنم داسې یو شل خروار غنم مې وشي، تا ته بایسیکل اخلم. چې ته بیا په جلال آباد ښار ته ځې، راځې په بایسیکل باندې، او یعنی لیسې ته ځې. بیا ما همدا سوالونه کول چې خدای پاک ته شل خروار غنم پوره کړي. هغه خو چې بیا شل خروار غنم پوره شو، او بیا مې پلار ماته نوې چینی بایسیکل واخیسته. نو بیا د کلي اوس دغه دی خبره ده راغله، که نه زما دا بایسیکل پکې نه وی. مونږ به د ګودر په غاړه باندې کله کله هره ورځ تېرېدو، مکتب ته به بایسیکل تلو. نو بیا به ځینې جینکو دا ځینې لنډۍ زمزمه کولې ځینې ودونو کې، که نه یوه لنډۍ زما اوس هم په یاد شي چې خلک مکتب ته په سایکل ځي، زما زما آشنا په بانجانی والګا کې زینه زما د سایکل تما د شنو غوندې پوخونه بانجانی غوندې پوخونه ورکړی وو او نو د خلکو توجه ځان ته راړوله مونږ د ځوانانو دغه سې کیسې بیا نو ورو ورو ژوندو او روانو بیا نو هغه حالت نه راووتو چې خلکو به کیسې کول یا ملنډې وهلې چې نارنجانو نارنجانو سره ډوډۍ خوري او شکنانو غوښې خوري ورو ورو بیا نو همداسې کلیم پرمختګ وکړو ولس هم وکړو خلک باسواده شو ښوونځي دغه لومړني ښوونځي منځني او حتی لیسې جوړې شوې
مسجد بیرته ډیر پراخ شوی ودان شوی مدرسه بیرته فعاله شوی ده ډیر کارونه پکې شوی دی اډی په اړه باندې راته ووایا اډه په تاریخي لحاظ باندې ډیره یادی دلا دادی بودایی دوری زینی اثارو پا دغه باندې مشهوره و هم دغلته د افغانستان ول مهم مدرسونه ول دینی مدرسونه او خپل دادی اډې سب زیارت دې دغه پاړه باندې راته وایا عموما دا داسې یو دی کله نه وو یو له داسې کله نه وو چې له بیلابیلو خواوونه مهم کړی وو
همداسې ده لومړی به دا ډې په فلسفه باندې خبرو وکړو ځکه اډه د اخونزاده صاحب نه مخکې رامنځته شوې ده او دا ډېر تاریخي قدامت لري ځکه اخونزاده صاحب خو تقریبا داسې یوه پیړۍ شاوخوا څه د پاسه بیا وروسته دې دلته راغې نو اډه په تاریخي لحاظ رښتیا هم د بودیزم مرکز پاتې شوی او دلته زردشتان او بودیان پاتې شوي دي او جالبه پکې دا و چې دغه کوم موزیم چې اوس دلته دا ډېر د موزیم په نامه مشهور زمونږ پلرونو لیکنو کیسې کول چې دا مونږ ته نو معلوم پدې به مونږه دا زمونږ ادګا وا پدې به مونږه دغه کول د اختر منځونه کول او د باران د استسقا منځونه دلته کول نو بیا وروسته چې کله دلته چینایي ګرځندویان او فرانسوي ګرځندویان راغلل دا نو د ظاهر شاه په واکمنۍ کې داوود خان په واکمنۍ کې دغه وخت کې کړه دا خرق دلته راغلل دوی سپړنې وکړي او وی کتل چې دا خو د ګندهارا مرکز دی دلته د سکندر مقدونی دغه وخت نه راپات یا سار چې هغه دلته واکمنۍ کوله یا مثلا دا هغه راورسته دلته چې نور خلک د بودیزم دغه تیر شو دلته کومه بهیر تیر شوی او داغي اثر ما په خپل سترګو باندې ولیدل او ځکه خلکو کیندنی کولې زور غلن چې ګورم منګیره وتل دا نو دغه وخت مغه چې موږ نوی راغلو د کړی ته به خلک راغلی دلته به دا کیندنی کولې نو بیا د منګیو باندې به ځینې یکسونه رسم شوی بیا منس کې به ریوي نو دا مغه د بودیانو اثر دلته چپاتیو بیا د لبد مرغ خلکو ولوتل او د خپل منځي جګړو کې دا د منس لاړل نو رښتیا اډه چې وا په تاریخي لحاظ باندې موږ ته دغه تخپل پلګونو به کیسې کولې چې دلته هغه وخت کې د موزیم ودانو شاوخوا نورې غونډېګانې د تاریخي آثارو نه ډکې وي دلته به بیا خلک راتلل دا سیلانیان به راتلل سیلانیان به چې راتلل دوی به بهرنیو سیلانیانو دپاره 50 افغانۍ په هغه وخت کې ټکټو لکه اوس چې معادل د $50 یا د 50 یورو وي نو او د وطن د خلکو د پاره لس افغانۍ هغه وخت کې ټکټو نو دوی به د دې موزیم نه ننداره کوله دا تاریخي آثار به لیدل بیا ما چې کله د دې په اړه مطالعه وکړه او ځینې کتابونه مې ولوستل دلته ځینې آثار چې وو هغه خټینو زیاتره د ګچو د خټو نو بیا کله چې د خپل منځي جګړې ونښتې نو دلته دې موزیم ته ډېر تاوان ورسېدو دې ته ور واچو کله چې دا مجاهدین راغلل په دغه دور کې دوی خو د شیانو سره دا اوسم د ځینې زمونږ واکمن چې دي حاکمه ډله دوی نه دغه نه مني کنه دا تصویرونه ونځورونه او دا بوتان او دا شیان نو دوی بیا کله چې دا دغه ته ور واچو موزیم بیا وسوځېدو په دې کې دا ځینې آثار چې پاتې و هغې ته به ځینې ټانکرې د جلال آباد ښار نه راوچې دا اور مړ کې هغه خټین آثار د مغه دغه سره لاړل او دا د ګچو کوم چې پاتې و هغه هم خلکو وتوګل نو نی دغه سرونه تنه وتختوله دغه پاتیو هغه تنه پاتیوی نو اډه په تاریخی لحاظ باندې رښتیا ډیر خدامت لري خو د بده مرغ دی موزیم ته کار ونه شو منګ ډیر هڅه وکړه هغه وخت کې چې کله منګ مبارزه شروع کړه چې دا بیا ورغیږي خپل حالت ته لاړ شي خو څه دلته د ځینو ورانکارو ډلو دا نه وخته چې دا موزیم دی ودان شي ځکه دوی ورته بیا داسې فکر کوو چې دې ته بیا خلک عبادت کوي په بلې زاویې نه ورته کتل او څه په دولت کې دومره متر نه وشي هغوی دې دې لپاره بودیجه بېله کړي او په دې کار وکړي نو نورو غونډیو کې هم دغسې ځینې تاریخي آثارو موږ نورې د اوښ غونډۍ هم لرله مثلا موږ یو بله غونډۍ وه د کابلۍ غونډۍ په نامه ګرچاپېره غونډۍګانې چې وي دا ټولې تاریخي آثارو نه ډکې وي دا ډېر خو له بده مرغه یا د دولت د نه پاملرنې له امله یا زموږ د ځینو خلکو د هغه د ناپوهۍ او جهالت له امله دا آثار راویستل شول او چور شول نو اوس هېڅ هم نه دي پاتې یوازې کنډوالې د موزیم له ورای ښکاري نور هېڅ هم پکې نشته نو دا د اډې هغه د قدامت مسله و بیا پکې دا د اخونزاده صاحب د راتګ مسله چې شو دا خو د غزنی د شلګرو د اندړو اغیز نه راغلی او دلته ډیر مریدان لرل او بیا متاسب بهتره معلومه چې د انګریزانو خلاف هلته جګړه کوله د سوات ملا صاحب د تورنګزو جی صاحب او نورو سره په ګډه باندې د مبارزه کوله او حتی یو وخت انګریزان دومره مجبور شول دنه چې هغه وخت امیر حبیب الله خان ته خط ولیک ورته وویل چې دې سړی نه تنګي او تاسو باید د مخه ونیسئ نو د خپل اولادونه نه لري واده نه وکړه خو مریدان ډیر زیات وو په ټول وطن کې مریدان لرل د کوزه پښتونخوا کې بره پښتونخوا کې او بیا چې د کله وفات شو دلته زمونږ په کلی کې خخ کام دلته زیارت دی او یو ملي سوداګر نجیب زرا بیا زمونږ د کلیوالو په اصطلاح باندې دوی چې نقل قول کوي چې بیا دته خوب کې ورغلی او ځکه دوی مریدان وو ورته ویل چې دا زم داسې د زما مزار ړنګ پروت دی نو دا ورغه بیا د دا مزار هم ورغه او دا ملي سوداګر دی او دا جمعات باندې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر شاوخوا مصرف کړ د تیرو طالبانو په وخت کې اوس نه نو هغه وخت کې چې چا سره دومره امکانات او پیسې نه وي مګر د دا یو ځواني وکړه د جمعات هم جوړ کړ زیارت هم جوړ کړ یو څنګ کې ورسره یو کتابتون هم جوړ کړ او بیا نو دغه د ټولې سیمې د خلک به د جمعې د جمعې دپاره یا د اخترونو د لمانځه لپاره دلته شاوخوا منطقونه خلک دلته راتلل او دغه زیارت او مدرسه چې د جمعات او مدرسه د پخوا هم دلته وو بیا به موږ ته پلرونو کیسې کولې وای پخوا وختونو کې به دا خلک راتلل ځکه دا زمونږ کلی همدغه سې روحاني او دغه کلی دی دا دینی دغه پکې ډېر زیات دي پخوانی مشاهیر دینی مشاهیر پکې ډېر دي نو دلته به دا خلک د مثلا راتلل د خپلو کورنیو سره د اولادونو سره د شاوخوا منطقونو یا د نورو ولایتونو نه دوی به ځان سره څاروي راوستل بیا به دلته ذبح کول دلته به دوی د روژې ختمونو ته راتلل او یو جالب شی چې ما پکې ولید بیا هغه وخت موږ په راپورونو جوړ کړل بیا وروسته بند شو غدا و چې قضایي عمرې پکې کېدا دا یو نه پوهیږم د سي د دوه ډلو ترمنځ د سي مذهبي اختلاف او یو ډلې به ویل د قضایي عمرې روا ده بل به ویل نه روا ده
دا چې شی په دې اړه باندې کلندو وایي چې
دا قضایي عمرې د سي مونږ چې ټول کال به د انس مونږونه قضا کړو بیا به غوښتل چې دا مونځونه بیرته راوګرځي نو د روژې په اخره جمعه باندې به بیا دلته خلک راټولېدل نو زمونږ دا ځینې فرهنګي مشران مه پکېدل اوس یې نوم نه اخلم هغوی به هم راتلل نو کله کله به ما ته زنګ وو چې موږ درځو قضایي عمرې ته نو ما ویل څنګه دا تلې دی یو کال مونځونه وای دا بیرته راګرځو هغه به یو یو مونځ کېده نو دا یعنی دا جرأت چا نشو کولی دا اصلا نشته په اسلام کې دا ځکه ته اوس مونځونه قضا کوي یو کال بیا په یوه هفته باندې بیرته راګرځو کنه دا 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 یعنی دا غد زینو خلکو زینامیانو په اسلام باندې کنه دیني معلومات ډیر نه وو نه دسه ډېر زکړې کړې
وې دا دې اډې ته په دغه ځای کې چې تاسو مخکې هغه په استلاره روحاني اړخ باندې خبرې وکړي د دې عام خلکو هغه عقیدت خې چې په مرور د زمان سړي خونزاده سره په وخت کې ستراغه مخکې د خلکو عقیدت ورته وو او بل اخر د عقیدت دغه باندې مخبله کړي
او او نو بس بیا نو دغه یو دغه جنجال مرامن شو بلاخره